یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، وخت غرمې 12 بجې شوې. صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاست وایم. وړاندې دا مطالب خبرو. د لغمان د مرکز مهترلام ښار شاوخوا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم جنګ
اوس هم د ښارڅنډو کې ده او خپلې تلفات واقعیت کې شته.
امنیتي چارواکي طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا کوي. د ملکی هوایي چلند نړیوالې ادارې ژمنه کړې چې د بلاروس لخوا د الوتکې د راښکته کولو پیښه به وڅیړي. او په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. له فریبا احمدي کاکړ سره خبرې شوې.
په کندهار کې ستاسو ستونزه اول خو کچرو اننات چې دروسه په جلا حاکم دي. تقریبا تر خلکو باندې ډېر خلک دې زړه نه شکوي چې خپل اولادونه یا خپل مېرمنې ډېر وظیفو ته واستوي او یا کار پرېږدي.
تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په ننګرهار کې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د لالو سر جنګل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لویه لار د اعتراض په بڼه وتړله او د استرالیا دوهم لوی ښار د یوې اونۍ په مخه بیړنۍ ټولبند اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8:15 دقیقې د جلال آباد ښار د اتمی ناحیې اړوند دامان سیمه کې د کامې د ولسوال شریف الله فضلي په موټر پسې نښلول سوی ماین چاودنه کړې چې لامل یې خپل ولسوال او د دوه ساتونکو ټپیان شوی دی.
کامه ولسوال خپل ورو تاسو معافیزم سره د وظیفې خپل روانو په دې موټر کې چې سپکې منځه په ځای شو چې د چاودنه کړې ده. متاسفانه ولسوال هم په کې زخمی دی او دوه تنه نور سرتېري هم د زخمیان دي.
هغه زیاته کړې چې درې سره ټپیان تر درملنې لاندې دي او روغتیا یې وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. اخو افغان چارواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې د وو ملکی وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 هم شاهین قلو اردو ویاند محمد حنیف رضاین رسنۍ ته پاستول سوی پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیر ورځ د ولسوالۍ پر بازار د طالبانو لخوا د هاوان مرمۍ او د وشتلو له کبله وژل سوی دي.
په بر اثر چندین هاوان کې حرس افغانای طالب به منظور
سود هاوان مرمۍ طالبانو د امنیت قومندانۍ په هدف وشتلې وي، خو هغه د خلکو پر کورونو او د ولسوالۍ پر بازار لګېدلې چې په نتیجه کې زموږ وطن ملکی وګړي وژل شوي دي.
په دې پیښه کې نه نور ملکی وګړي ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د لال او سر جنگل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لویه لار د اعتراض په بڼه وتړله. دوی د دې اقدام دلیل د مرکزی لویه لارې امنیت ته نه پاملرنه یاده کړې ده. د دغو خلکو په وینا په تیره یوه میاشت کې د همدې لال او سر جنگل ولسوالۍ کې اوه مسافر د نوالومو وسلوالو لخوا وژل سوي دي. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي چې د معترضینو په ډله کې دی نن ازادي راډیو ته وویل چې خلکو د اعتراض په توګه د لاره تړلې ده چې ژغې تر حکومت پورې ورسیږي. افغان چارواکو د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې لاغې په خپرولو سره نن وویل چې دا پریکړه د دولت کابینې لخوا سوې او تر دوهم امر پورې دي دغه هوټلونه تر راتلونکې اونۍ پورې نه ریزرف کېږي. په دې بلاغې کې راغلي چې د کورونا وایرس د درېیمې څپې ډېرې پیښې له همدې هوټلونو څخه سرچینه اخلي، ځکه خلک ټولنیز واټن او د روغتیا وزارت سپارښتنې نه مراعتوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په دې وروستیو که په دې هیواد کې د کورونا وایروس د پیښو د ډېرېدو او له همدې ناروغۍ څخه د خلکو د مړه کېدو خبرداری وار ور کړی دی. دغه وزارت له خلکو څخه په کلکه غواړي چې روغتیایي سپارښتنې یې جدي وګڼي او له دې وباد ځان او نور خلک وژغوري. د استرالیا دوه حمله شار د یوې اونۍ په مخه بیړنۍ ټولبند اعلان کړ چې له مخې به یې په میلبورن او شاوخوا ښارګوټو کې 5 میلیونه وګړي اغېزمن سي. دغه ټولبند د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې د خپرېدو د مخنیوي په هدف اعلان سوی چې د لومړي ځل لپاره په هند کې وموندل سو. چارواکو وویل چې سر له سبا به یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې له خپلو کورونو ووځي چې د ځان واکسینولو په ګډون مهم دلایل ولري. د ویکتوریا ایالت سرپرست جیمز میرلینو پرون چهارشنبه وویل چې دغه ټولبند به پلټونکو ته د دې امکان برابر کړي چې پر دغه وایرس چې په وروستیو ورځو کې پیښې دوه برابره یعنې شپږویشت ته رسېدلي برلاسی ومومي. دغه پیښې د کورونا وایرس د هندي بڼې له امله زیاتې سوې خو نوموړي د کورونا ضد واکسین پڅ کمپاین د زیاتوالي اصلي علت وباله. فرانسې هم اعلان کړی چې د مې له 1 وروسته به هغه کسان چې له بریتانیا ورځي او د 2 ورځو لپاره جبري قرنطین کوي او ترکیه ویلي چې له راتلونکې میاشتې به د کووید 19 ضد واکسین بهیر ګړندی کړي. د ترکیه د روغتیا وزیر ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به له 50 کلونو د پورته کسانو د واکسین بهیر پیل کړي. او روسي خبر هم دا دی چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د چین سفارت وایي د کورونا وایرس د سرچینې معلومولو لپاره سیاسي شور او زوج به دا مسله لا سخته کړي چې دغه وایرس له کومه ځایه راغلی او څرنګه انسانانو ته لېږدېدلی دی. دغه سفارت نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو خپره سوي بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو هغه پخوانۍ سیاسي لوبه چې نړۍ ته د کورونا وایرس له کوم ځایه خپور سوی پیل کړی دی. په بیان کې ویل سوي چې چین کووید 19 د لومړنیو پیښو او په ټوله نړۍ کې د بیولوژي د پټو لابراتوارونو په اړه د هر اړخیزې څېړنې ملاتړ کوي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د استخباراتو له ادارو وغوښتل چې دغه وایرس د دې وایرس د سرچینې د معلومولو لپاره د خپلې هڅې دوه چنده زیاتې کړي. ولسمشر بایدن په خپل کړي بیان کې ټینګار کړی چې تر دې دمه ترلاسه شوي معلومات بشپړ نه دي څو څرګنده شي چې کورونا وایرس له څاروي انسان ته لېږدېدلی که له لابراتواره بهر خپور سوی دی. لغه مال رئیس چې د کورونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او نورې نړۍ ته خپور سو، تر اوسه دا مسله نه ده هواره سوې چې دا وایرس له کومه ځایه سرچینه اخیستې او څرنګه انسانانو ته لېږدېدلی دی. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولوله. رازو د ازادي رادیو د خبري پروګرام مسایلو ته مخکې دی چې د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو ته راپور درکو. ور بشو کندهار ته. هلته په تلسمیان ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دې ولایت د میرویس روغتون مسؤلان وایي له دوی سره په دغې ناروغۍ اخته 6500 ماشومان ثبت شوي چې یو شمېر یې په میاشت او یو شمېر نورې په څو اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندهار میرویس روختون ته لسکونه ماشومان هر ورځ د وینې اخیستلو لپاره راوستل کیږي. د هغه ماشومان دي چې په تلسمیا ناروغي اخته دي. له دې ماشومانو یوه یې 14 کلنه شمسیه ده چې د تیرو 14 کلونو راهیسې د دغه ناروغۍ څخه کړیږي. شمسیه اوس په 20 ورځو او ان کله کله په اونۍ کې هم وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي.
او بدن می مړی خوراک ته می شانت می وانه کی تر وتر شانت می وا کی سر می دار چولار سره د سنگیر مغزاریر یو وخت او تا پاوته یو خشل شپو کی چې نه جوړه یم په په دوه یا تر ورس کی راکې یا درما غټه نه سوي چې درما چې کی په ما درما کښنانی او په غټواله درما غټي.
د شمسیه پلار محبلا وای د بنور اولادونه هم په دغه ناروغي اخته دي چې یو ماشوم د دې ناروغي لامل مرسوي دي. هغه د خپل اولادونو په شمول په دې ناروغي د ټولو اخته ماشومانو د درملنې لپاره د حکومت همکاري غواړي.
درې اولادونه په دغه مرزي اخته دي. یو په دغه مرزي کې مرسوي دي. هر میاشت وینه ورکوم. دوه مې زامن دي یو مې لور. لور مې تقریبا 14 کاله کېږي چې زه وینه ورکوم. دا یو زوی مې د 2 کالو دی. بل د 3 کالو دی چې وینه ورکوم. دا خلک وایي وایي دا جرمني ته په جرمني کې د دې تداوي کېږي او د نور د هډوکو مغز وراچي. نو د حکومت سره د دولت سره مې دا غوښتنه ده چې یوازې نظم دا د ټولو مسلمانانو د اولادونو چې په دات لسمیه مرزي اخته دي د وګور د یو لار چاره پیدا کی.
په کندهار کې د میرویس صاحب زوی رختون د ماشومانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق تلسمیه یې ورسی ناروغي غني او وایي چې دا ناروغي د مور او پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي. د ډاکټر صدیق په وینا د دغه ناروغي لامل د ناروغ د وینې سره کوریات تخریبیږي چې لامل یې ناروغ د وینې په کمیدو اخته کیږي.
د تلسمیه ناروغي چې ده د خپل د وینې یو مریض ده چې د دې په واسطه د مریض سره کوریات تخریبیږي. یعنی سره کوریات تخریبیږي معنا دا چې وینه یې تخریبیږي نو بیا دا چې وینه یې کمیږي. او دا چې دا مخصوص جین په واسطه د مور څخه یا د پلار څخه دا انتقالیږي و اولادو ته یعنی دا ستنه ارثي ناروغي ده. دا چې پدغه پلوې کې چې دوستیان یې سره کړي دا داسې سل فیصده واضح خبره نه ده خو بیا هم یو څه رول لري.
ډاکټر صدیق وایي له دوی سره په تلسمیا ناروغي اخته 1450 ماشومان سبسوي چې یو شمېر یې په میاشت او یو شمېر نورې په څو اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او دوی ورته د وینې له بانک څخه وینه ورکوي.
زور سره تقریبا 1450 شاوخوا کې د تلسمیا ناروغان بستر دي خو دا بعضې داسې چې په میاشت کې یو وارې مراجعه کوي بعضې بیا دا چې ډېر پیشرفته شوي ډېر بارې وینه اخیستې ده په بدن کې تاثیرات د هغه د اوسپنه چې پاتې کېږي د هغه تاثیرات یې نو بیا ژر ژر مراجعه کوي. اوس تېره میاشت چې موږ 6500 مریضه رجستر لرو مګر موږ 902 اتیا مریضانو ته وینه ورکړې ده.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په تلسمیا ناروغي د اخته ماشومانو د درملنې امکانات نشته او دوی یوازې په دوامداره توګه د وینې ورکولو د لارې د هغوی ژوند ژغوري.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم د سهار لوو د ماښام تر وو د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورئ. اوس به ورشو لغمان ته. د لغمان ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زای وایي چې په دغه ولایت مرکز مهترلام شاوخوا سیمو کې لا هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ښاغلی عبدالرحیم زی اندېښنه وښوده چې په دغو پوځي عملیاتو کې چې د افغان ځواکونو لخوا کیږي افغان ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو له ده سره یې دقیق شمېر نشته. اخوا د لغمان د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې په الیشنګ او لینګار کې جنګ روان دی او طالبانو ته د دوی په خبره درنه مرګ ژوبله رسولې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
بلې سنګزې صاحب د لغمان د ولایتي شورا ځینې غړي او د غشان د لغمان اوسیدونکي لا هم د لغمان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دوی په وینا چې جګړه لا هم د مرکز مهترلام خار په څنډو کې روانه ده او ملکی مرګ ژوبله هم شته دی. دوی وی کوم ډول چې تمه کېده چې افغان امنیتي ځانګړي ځواکونه دفاعي ځانګړي ځواکونه به ډیر ژر دغه جګړه مهار کی تر دې دمه افغان ځواکونه لا نه دي توانیدلي چې پرمختګ وکړي. دوی ډیر د دوی په وینا باندې چې ډیر سلو او قرار پرمختګ کوي. دوی د ملکی مرګ ژوبله پاړه باندې وایي چې ملکی مرګ ژوبله هم په روانه جګړه کې رامنځته شوې ده خو د دقیق شمیر پاړه باندې څنه وایي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته وویل
جنگ اوس هم د خارتندو کې ده او ملکی تلفات او افیات چې شته دي ځکه چې دا زموږ هوایي ځواکونه باندې کې عملیات کوي نو ولسونو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. دا شته ده خو دقیق معلومه نه ده چې اوس ټول ملکی تلفات څوره دي چا د خپل منځان ننګرهار ته وړي چا کابل ته وړي
خو د لغمان د سیتامی مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت په تیرو پګ ورځو کې چې دلته جګړه روانه ده لږ تر لږه سل تنه ټپیان دوی ته ورول شوي دي چې دوه تنه یې پکې یوازې نظامیان وو او دغه شان د شپږو تنو جسدونه هم ورول شوي دي. د لغمان د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی ازادي راډیو سره څو شیبې وړاندې په خبرو کې وویل چې په دې ټپیانو کې مېرمنې مشران دغه شان کوچنیان او ځوانان شامل دي چې ځینې ټپونه د اندېښنې وړ دي او ځینې هم تر لومړنۍ تداوي کورونو ته رسخت شوي دي او ځینې لا هم دوی سره په بسترخونو کې دي.
په تیر شپږ ورځو کې د جوزا د اول نه تر ننه دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه ځوانان سپینګیری ماشومان هم شامل دي. او په دغه سل ټپیانو کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولی کومک نه رسخت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
اخوا بیا د لغمان امنیتي مسؤلین وایي چې د الینګار او ولیشنګ پر خوا باندې د دوی عملیات په بریالیتوب باندې روان دي او ځینې سیمې یې له وسلوالو طالبانو نه بیرته نیولې دي. د امنیه قومندانۍ ویاند شفیع الله افغانیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په حملو کې تر دې دمه لږ تر لږه 200 طالبانو ته مرجوب لوخته ده. خاغلی افغانیار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلو پرمختګ په اړه باندې وویل چې هڅه تر ډیره دا کیږي چې د ملکی مرجوب له مخه ونیول شي.
عملیات تیلن په لشنګ او لنګر ولسوالۍ دواړه لور ته ادامه لري او ګڼ شمېر سیمې ته سپې او تلاشي شوي. تقریبا 140 کسه د دښمن وژل شوي او 6000 کسه ټپیان دي. همدارنګه عملیات په بریالیتوب سره روان دي.
خود سیمی و سیدون کی وای چه البته د مهترلام خار و سیدون کی وای چه د سپک و درنو وصلو د دزو لامله لهم د دوی خوب حرام ده هم د شبیل لوری نه هم د ورزی لوری نه زکه چه جگره د مهترلام خار پا چندو که ده کل تیزی گی کل سلو کی گی دغشان دوی په دې خار کې د الینګار او د لشنګ لولسوالیونه د راغلی او بی ځای شوی په اړه باندې هم اندیښمن دی. وای چې دوی سره تر دې دمه د ژوند لومړنۍ او اسانتیا او مرسته لا تر دې دمه په سمه توګه باندې نه ده تر سره شوی که څه هم وړاندې ولایتي ادارې ویلي وو چې له دوی سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د مهترلام خار اوسیدونکي وای چې په شخصي لحاظ باندې ځینو سوداګرو مدني ټولنو تازو له دغه بې ځای شویو سره مرستې کړې دي خو په دولتي کچه باندې پراخه مرسته لا تر دې دمه نه ده شوې. د داخلي بې ځای شویو په اړه باندې ویل کېږي چې شمیریان له 2000 اوړي چې د لغمان د مهترلام خار په بیلابیلو څنډو کې دوی استوګنه غوره کړې ده او دلته اوسېږي. د لغمان جګړه د دولت شاه ولسوالۍ له سقوط را پیل شوه که څه هم طالبانو داوه کړې وه چې دا ولسوالۍ سقوط کړې ده خو حکومتي ځواکونو ویلي وو چې دغلته یې تکتیکي شاتګ کړی دی. وروسته وسلوالو طالبانو د مهترلام پورې اړوند حتی ځینې پوستې ونیولې نو جګړه لا هم روانه ده او تر دې دمه له دغه سیمې نه د جګړې راپورونه ورکول کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لغمان په اړه مو مفصل جزئیات واوریدل. هلته اوس هم جګړه روانه ده او چارواکي وایي چې پرمختګ یې کړی خو ولایت شورا وایي خاص پرمختګ نه دی شوی او ښایي اندېښنه شته چې ځینو ملکانو ته مرګ ژوبله رسېدلی وي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند د جوړېدو خبره کوي. د دغه ادارې ویاند نظام خپلواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بند د جوړېدو چارې پیل شوي او د دې بند په جوړېدو سره به د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړي شي. ښاغلی خپلواک وایي شفلوغ بند یو له سترو بندونو دی چې د اوبو مدیریت، موسمي سیلابونو د کنټرول، 150 هکتاره کرنیزو ځمکو خړوبولو لپاره جوړېږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې د ویاند خبره یاد بند د 80 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي چې دا پیسې به ټولې د هیواد د ملي بودیجې نه ورکول کیږي. د شفلوغ بند د جوړېدو په چارو کې سلګونه کسان په کار بوخت دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت وای په بامیان ولایت کې د شیدو د تولید د زیاتېدو لپاره 218 وزي مصنوعي قاقلتي د دغه وزارت وایان اکبر رستمین پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل د وزو د مصنوعي القا پلان د دغه ډول ژویو د نسل د اصلاح او د شیدو د تولید د زیاتوالي لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې په مالي همکاري او د کورنیو خوراکي خوندیتوب پروژې له لارې پیل کړی دی. ښاغلی رستمی د دغه پلان د تطبیقولو اصلي هدف د کورنیو د خوراکونو خوندیتوب او د بامیان ولایت په څلورو ولسوالیو کې د خوارځواکۍ ستونزې ته رسیدنه بولي. بامیان ولایت د هیواد یو له سمسورو او د مالدارۍ په ځانګړې توګه د وزو د ساتلو لپاره ښه او مساعده اوبه او هوا لري. هغه شمیرې چې د بامیان ولایت د مالدارۍ آمریت او د کرنې او ژویو د روغتیا ادارې له لوري د وزو د مصنوعي القا د پایلو په اړه راټولې شوي ښیي چې د القا شویو 80% وزې حمل لري او له دې جالې له 80% زیاتو یې ولادت کړی دی. د کرنې وزارت د وایان خبره هغه سیرلي چې د دغو وزو د القا په پایله کې زیږیدلي 50.8% موانس جنس دي چې وروسته له زیږون نه یې 2% مړې شوي دي. د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو آثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 20 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ، زر پاکستانۍ روپۍ 492 افغانۍ او زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله.
ازادي رادیو ته غوږی است. اقتصادي خبرونه هم کولای شي د نور خبرونو په څیر د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورسته تر دې چې لویدیځ هیوادونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د بلاروس چارواکو مسافرونکو الوتکه په زور کې نیولې او خپل یو مخالف لدی الوتکه ښکته کړي، د ملکی هوایي چلن نړیوال ادارې ژمنه وکړه چې دا مسله به وڅیړي. روانه ونې بلاروس د راینر هوایي چلن یو الوتکه د جنگي جټ الوتکه په زور په پلازمینه مینسک کې ښکته کړه. تفصیل دغه راپور کې
د ملکی هوایي چلن نړیوال سازمان نن بیړنۍ غونډه لري او پکې د بلاروس له لوري د بي مسافرونکو الوتکې د سنولو او لدی الوتکې د دوو تنو د نیولو مسله څېړي. دا غونډه وروسته تر دې کې شي چې لویدیځو هیوادو د ملګرو ملتو له امنیت شورا هیله وکړه چې د ملګرو ملتو د ملکی هوایي چلن اداره د دې قضیې تحقیقات وکړي. د ملکی هوایي چلن نړیواله مؤسسه به دا وڅېړي چې د می په درویشته مراین یار البتکه چې له یونانه لیتوانیا ته روانه وه په زوره په پلازمینه مینسک کې د بلاروس د استبدادي چارواکو له لوري کښېنول شوې او له دې الوتکې د اپوزیسون یو فعال رامن پراتاسفیچ او د هغه انډیواله نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د لویدیځې اروپا غړیو د چهارشنبې په ورځ له امنیت شورا وغوښتل چې د دې پیښې بیړنۍ څېړنې وکړي. د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا تر غونډې وروسته په خبره شوې بیان کې راغلي دي چې داسې پیشه کله نه وشوې او د منلو نه ده. په بیان کې له مسؤلو کسانو سره د حساب کتاب غوښتنه هم شوې ده. امنیت شورا پر بلاروس هم غږ کړی دی چې سمدستي پراتاسفیچ او د هغه انډیواله سوفیا ساپیگا خوشی کړي. په هغه بیان کې چې استونیا، فرانسې، آیرلند، بلجیم، جرمني، ناروې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو لاسلیک کړی دی ویل شوی دی چې دوی دا پیشه په بشپړ ډول غندي او دا د بلاروس د چارواکو له لوري د ټولو مخالفو شغونو د غلي کېدو هڅه ده. بلاروس هم د نړیوال هوایي چلند د سازمان غړیتوب لري او دې سازمان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې دوی په زوره د الوتکې د کښېنولو پیښې سخت اندېښمن کړي دي. د 1944 کنوانسیون لمخې د نړیوال هوایي چلند مؤسسه رامنځته شوې ده او دا کنوانسیون حکم کوي چې هر هیواد د خپلې خاورې پر سر د فضا واک لري، خو په ورته وخت کې د وسلو په زور د ملکي الوتکې له راښکته کولو باید ډډه وکړي او که چېرته د الوتکې مخه نیول کېشي سپرلیو او الوتکې ته باید زیان ونه رسیشي. الوتکه هغه وخت کښېناستو ته مجبوره شوه چې مثبت مشر الکساندر لوکاشینکا وی میک 9 جنګي الوتکې ته امر وکړ چې دا مسافر وړونکي الوتکه راوګرځوي. پر دې پیښې ګڼو نړیوالو غبرګونو نشکاره کړي دي او د اروپا هوایي چلند له ټولو هوایي چلندونو غوښتي دي چې د بلاروس پر سر الوتنې ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګاست. پاکستان تازه پم دی یو دو ورځو کې افغان کډوالو ته د سمارټ کارت په نوم زیرک د هویت کارتونه پیل کړی دی. تمه ده چې د همدې کال تر پایه پورې د پاکستاني چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ایجنسۍ یا UNHCR په همکارۍ باندې دغه کارتونه وویشل شي. په دې کې به افغان کډوالو ته په پاکستان کې د ښو خدماتو د رسولو هڅې چټک شي. البته دا د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې ایجنسۍ یا UNHCR په یوه اعلامیه کې ویلي دي. په دې اړه پام وکړئ د آزادي اروپا راډیو د مشال څنګه یو راپور ته.
د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې نادره افغان کډوالو ته سمارټ کارډونه ورکول شروع کړي. د مای په 15مه د مهاجرینو ته خدماتو نړیوالې ادارې UNHCR لخوا د جاري شوې خبر پاڼې تر مخه دوی ویلي دوی د روان کال تر اخیره پورې د پاکستان دننه افغان کډوالو لپاره د سمارټ کارډونو ورکول وخت مقرر کړی. د نادره محکمې په تکنیکی مرسته دغه کارډونه د پاکستان د سفران وزارت او د UNHCR په کوششونو ورکول شروع شوي. د UNHCR په وینا چې پاکستان کې 4 لک افغان کډوال میشتي چې د سمارټ کارډ د رېجستریشن لپاره ورته 40 مرکزونه جوړ شوي. د محمدو په اکاونټ کې مشت یو افغان کډوال محمد شفیق کاکړوي 30 کال وړاندې پاکستان ته کډوال شوی. دا وخت خپل روزګار کې خو دې زیاتوي چې تر دې وخت پورې دوی په خپل نوم نه خو بانک اکاونټ جوړول شي او نن نور داسې کارونه کول شي چې ګینه د دوی روزګار ورسره خشي.
موږ د سه خوشاله به خبره موږ د 30 کال تیر کو موږ د غاړو ماړو ما سلام موږ سره لیسن هم نه جوړ د په پاکستان کې وزیر جوړ رو یو په اړه موږ دا ډېر هغه مشکلات اوس به خبره موږ خوشاله چې دې کارونه سره
سلیم خان لقمانی هم په مومند کې د تیرو 40 کالونو راهسه ژوند کوي. د جلال آباد اوسیدونکی دی او په خپل په پاکستان کې سبق ویلی او د کورنۍ ځوانان له هم سبقونه وای دی. وای هر کله به چې په کالجونو یونیورسيټانو کې داخلي خسته د مشکلاتو سره مخ کېدل او دا ځکه چې نه خور سره د مومند ډومیسایل او نه ور سره سمارټ کارت
یا سکول یا کالج کې داخلي مخسل دا ټول مسائل دی غټ ستونزې وي چې افغان کډوالو ته وي او دا اوس د سمارټ کارت په ذریعہ باندې ان شاء الله دا ټول حل شي او یقینا دا ستاینه ورده او موږ ان شاء الله ستایو.
د UNHCR په وینا چې هر هغه کډوال چې د دسمبر تر 1 دسمبر 2015 پورې د افغان کډوال په حیثیت پاکستان کې رېجستر وو ورته سمارټ کارت ورکول شي. خبر پانه کرا غلی چې د نادر محکمې لخوا د افغان کډوالو هر رقم شناخت شوی لکه د دوی معاشي حالت تعلیم صحت او نور. اوس چې دوی دا کارونه واخلي نو دوی به په کاروبار کې هم ډیره ګټه وکړي. د سفران د قائمه کمیټې چیرمن او د محمدونو د قامي سیملي غړي ساجد مومن مشاد رډیو ته وویل هر کله هم افغان کډوالو د کارت اخستو کې او یا بیا د کارت اخستو وروسته هر رقم قانوني مسله وه باید د سره او یا دغه کمیټې سره رابطه وکړي چې دوی ورته ټول مشکلات هوار کړي
چې د کارت جوړولو چې کوم ضرورت دی هغه نورم ورس په ورس صرف د دې د وجې نه زیاتیږي. امریکا چې کوم انحلال افغانستان نه کیږي نو دلته به زده ویم چې زمونږ کپونډری باندې او که دلته سکیورټي ریزن په وجه باندې ډیر سیزونه بدسي چې ګورنمنټ اف پاکستان به اوس دې سیزونه خیال ساتي. زمونږ چې څومره افغانان رونه دي کوشش دی وکړي چې هغه ځان رجستر کړي او دغه کارت ترلاسه کړي.
ته خبر پاڼې تر مخه حکومت دا هم ویلي چې هر هغه مرکز چې پکې کډوالو ته کارونه ورکیږي پکې د کورونا ته احتیاطي لارښوونو خیال وساتل شي او هر کډوال ته چې د موبایل پیغام د لارې کومه ورځ خودل شوی ده د هغې ورځې نه وړاندې او یو وروسته دي د کارډونو مرکز ته نه ورځي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
ستاسو له پیغامونو
عبدالمحمد در روزګان ولایت چوری ولسوالی د شزایی لیسې یو صفاکار خبره کوم. زه لاس کال د رسمي وظیفه اجرا کړې ده په مکتب کې او اوس زما مکتوب د مړینې استولې زما زغ نر مدیر د ولسوالی اوري او زما زغ رئیس د ریاست اوري. زما دغه خبره دي در ټول معلومات پوری ورسېږي. زما په دغه حق باندې هیڅوک ما معلومات نه کوي نه ماته د خپل وظیفه راکوي او ما د لاس کال رسمي وظیفه اجرا کړې ده زما د مړینې مکتوب اوس ولیدی وای دا ملدی نو زه ژوندې ما زما زغ اس وکنا او زما دا خبر دي د لوړ مقامات پوری ورسېږي. والسلام.
چې موږ خپلواکین د هرات د مسلک سره کمپنی اړیکه نیولې ده. ضرور د څو ورځې کې د تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی ځکه چې یو بشکا غوړي په خوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده. دغه د هرات مثلا تجاران چې دي پر یو بشکه په دیوی افتی کې 300 افغانۍ ګټي دا ولې دولت پاملرن نه کوي وړه دغه سوي دي غوړي دغه سوي دي دا اوس موږ څه چمو کو باید دغه دولت دا شاروالي مخرنامه پرې کې یا زګوري دا ولې د حل دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوګیست په 12 شپږنی منځنۍ چپه او فم سره شر 15 خبرونه کوو کولای شي تاسو هم د ازادي رادیو د همدغه اوریدونکو په چیر چغګونه خبر شول مخته د ازادي رادیو په غږ سپټون کو ټلیفون زنګ راوي 0 0 4 3 6 مو نمبر ده موږ به هم تاسو غږ در تخبر کوو وخت په افغانستان کې د